دوه بجی دی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره ساسو هر کله کوم او ری چې د افغانستان د ولسی جرګي یو شمیر غړي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دی د پخوا پشان د دلخوا وټاکل شي. له هند سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدل په تیره پوځي همکارۍ به د پاکستان حساسیت ونه پاروي د پښتنو مو له سیاسي کارپوهانو سره شریکه کړې ده. نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې پولیس وایي یوم چې په یوې ریکشا کې د پاکستان په جنوب لویدیز کې ځای په ځای شوی و 12 تنه ووژل چې لس یې پولیس دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د تروریزم ضد جګړې او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام په اړه مهمه وینا وکړي. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. صفی الله ستنکزی د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د ملي امنیت ریاست وی یو ترکی سوداګر چې ولس روزي مخ کې نامعلومه کسانو تښتولی و بیګاش په دغه ځواکونو لخوا د منګولو لاسه خوشش د تښتونکو له منګولو خوشش او د غزنی روغتي چارواکو په دی ولایت کې د پرونی انتحاري حمله وجل شوی شمیر 12 تنه بلله. اوس هم پر خبرونه. د ملي امنیت ریاست وی یو ترکی تابعی چې څمود مخ کې په کابل کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی و د تښتونکو له منګولو خوشی کړی دی. د ملي امنیت ریاست د ویاند مرستیال شفیق طاهری نن خبریالانو ته وویل چې دا کس تیره شپه د یاد ریاست د موظفینو لخوا کابل ښار ته څیرمه وموندل شو.
شب گذشته موظفین ریاست عمومی امنیت ملی موفق شد
به وی د ملی امنیت ریاست موظفین توانیدل چې تیر شپه یو ترکی سوداګر د تښتونکو له منګولو خوشی کړی. خغلی تهری زیاته کړ چې د ترکیې سوداګر یو لس ورځې مخکې د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې تښتول شوی و او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی. تهری په دې اړه څه ونه ویل چې د ترکیې سوداګر چا تښتولی و. د غزنی د عامه روغتیا رئیس زیاګل سفندی وایي چې د غزنی په مقرلس ولای کې په پرونی انتحاري حمله کې 12 تنه وژل شوی او شل نور ټپیاندي. تر دې مخکې د غزنی د ولی مرستیال علي احمدي ویل چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوی او 14 نور ټپیاندي. دغه انتحاري حمله په مقرلس ولای کې د طالبانو پر ضد د پاتون کوونکو په یو مشر حبیب الله خان شو چې دای هم پکې وژل شو. وسله ول طالبانو د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پروان په جبل السراج ولسوالۍ کې لزګونه خلکو نن سهار یو مظاهره وکړه. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي د مظاهره وروسته له هغې وشو چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مناره سیمه کې په یو وسله والا نښته کې 2 تنه وژل شول. مظاهره کوونکو د کابل سالنګ لویه لار د 100 ساعتونو لپاره د ټرافیکو په مخ تړلې وه او د دې وژنو د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. د جبل السراج امنیه قمندان محمد معصوم فرزي ازادي راډیو ته د دغو دوو کسانو د وژل کېدو قضیه تایید کړه او ویل چې بېګا شپه له وسله والو کسانو سره په نښته کې وژل شوي او د سرپل په خوانې والی په یوه حمله کې ټپي شوی دی. د سرپل امنی قمندانۍ سرپرست سخیدات حیدری نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل په خوانې والی تاج محمد کوهی ل خپل کور څخه د جماعت پر لور روانو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د خغلی حیدری په خبره د دې حمله علت نه دی معلوم خو په اړه تحقیقات روان دي. کورنی خبرونه هم دلته ختميږي. بهرنی خبرونه به احمد شي بروند کړي.
پاکستانی پولیس وایي یو بم چې په بیرکشا کې د کوټې ښار په لمن کې ځای پر ځای شوی و 12 تنه ووژل چې لاسي پولیس دي. د پولیسو چارواکو نن وویل چې د 14 نږدې شل تنه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د پولیسو مشر مشتاق سکیرا د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
لچاو د دونکو موادو ډکه رخصای د سړک پر څنډه درولې او د ریموت کنټرول په وسیله چاو دنه کړي. په داسې حال کې نو پولیس اسکر څنګه پوسی چې په ولاړه رخصا کې بچاو د دونکو مواد پراته وي. په شار کې خو په زورګونو رخصه ګرځي. پولیس خو هر رخصه نشي کتلای او دا د ترهګری په خلاف جګړه ده چې یوازې پولیس نه د ټول ولس په مرسته د دې مخنیول کېدای شي.
پولیس وایي چې دا چاو دنه پر ځانګړیو پولیسو شوې ده. تکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د تروریزم ضد جګړې او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام په اړه مهمه وینا وکړي. سپینې ماڼۍ د دې وینا څو ټکو ته اشاره کړې ده خو رپورټونه وایي چې ولسمشر به تمه ده چې د خپل هیواد د ملي امنیت مسلې ته لومړی توب ورکړي. رویټرز اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په وینا وایي ولسمشر به دا توضیح کړي چې ولې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ضروري دي، قانوني دي او له عدالت سره سم دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی زیاتوي اوباما به همداراز تمه ده چې د ولسمشۍ د تګلارې لارښود ته اشاره وکړي چې پکې به څرګنده شي چې کله واشنګټن نه بې پیلوټ الوتکو کار اخیستلی شي. اوباما به له اټکل سره سم په خپله وینا کې د ګوانتنامو زندان د بندیانو په اړه وغږیږي. د اوباما د وینا په درشل کې د امریکا لوی څارنوال خبر ورکړ چې څلور امریکایان له 2011 کال راهیسې د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون خپل هیواد ته د دې لپاره ستون شو چې په لندن کې د شوي برید د تحقیقاتو چارې تنظیم کړي. پرون په لندن کې یو پوځي مرکز ته نږدې یو کس د دوو حمله کوونکو لخوا چې اسلامي شعارونه یې ورکول ووژل شو. یو تور پوستی چې لاسونه یې په وینو سره وو او په وینو لړلی ساتلو او چاقو یې په لاس کې و تر برید څو دقیقې وروسته په یو اخیستل شوي فلم کې د لندن په وولویچ سیمه کې وویل: موږ باید له دوی سره همداسې جګړه وکړو لکه دوی چې له موږ سره کوي، سترګه په سترګه، غاښ په غاښ. زه له هغو میرمنو بخښنه غواړم چې نن یې دا پیښه په خپلو سترګو ولیده، خو زموږ په خاوره کې زموږ ښځې ورته پیښې ویني. ستاسو خلک به کله هم خوندي نه شي. خپل حکومت ړنګ کړي، هغه ستاسو غم نه خوري. پولیسو تر پیښې وروسته دوه تنه ټپیان کړل او دغه مشکوک کسان یې توقیف ته بیولل. د دغو مشکوکو کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د امریکا متحده ایالاتو دغه حمله غندلې او د قرباني له کورنۍ او د بریتانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. قهرې دلې ځوانانو د سویډن په مرکز کې د اعتراضونو په څلورمه شپه یو رستورانت وسوځاوه، تر دېرشو ډېر موټرې خراب کړل او درې پولیس یې ټپیان کړل. دغه اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته تر دې پیل شول چې پولیسو یو 90 کلن سړی د سټوکهولم په یوې بېوزلې سیمې کې په برشې ووهه. تر دې پیښې وروسته د پولیسو د بېرحمي تورونه ډېر شول. د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې اعتراض کوونکو همداراز دوکانونو، یو ښوونځی، یو وړکتون، د پولیسو یو مرکز او د هنرونو او لاسي صنایعو یو مرکز ته زیان اړولی دی. دغه شخړې چې ځینې علت د ځوانانو بیکاري او د غیر قانوني مهاجرو علت ګڼي، سویډن حیرانه کړی دی. د چهارشنبې په ورځ د سویډن صدر اعظم فریدریک رینفیلدت دغه اعتراضونه د اوباشو کاروباله او له خلکو یې وغوښتل چې غلي شي. نږدې سل خبریالانو د یوکراین د صدارت ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه. دوی د صدر اعظم پر دې پریکړې اعتراض کوي چې لس خبریالان د کابینې د غونډې له رپورټونو منع کړي دي. په کیف کې اوسیدونکی څارنوال روس کلادی چې د خبریالانو استازیتوب کوي وایي د خبریالانو منع کول د اوکراین د رسنیو له قانونه سرغړونه ده. صدر اعظم میکولا ازاروف د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې پر لس خبریالانو بندیز ولګاوه چې خبریالان په تلویزیونونو کې ښکاره شول چې شایع وزیرانو ته اړولې وه. خبریالانو د هغو خبریالانو پر وهلو هم اعتراض وکړ چې د شنبې په ورځ ووهل شول. دغه دوه تنه چې یو یې میړه او بل یې د هغه میرمن وه، هغه وخت ووهل شول چې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ملاتړ یو او مخالفانو په کیف کې سره شخړه وکړه. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوریدا افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د پخوا په شان د دلخوا وټاکل شي. له هند سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدل په تیر پوځي همکارۍ به د پاکستان حساسیت ونه پاروي. په دې اړه مو د کارپوهانو نظرونه پوښتلي.
دا به نور هم راو پاری او هغه څه چې د غچ اخیستلو د خاطر د هند هم زړوي.
د بلوچستان په مرکز کوټي کې چاودنه شوې چې دوه ملکی کسان او لستنه پولیس پکې وژل شوې دي. پښتانه په یوشتمه د ازادۍ رادیو د ځانګړې لړۍ یو بل برخه او د ګړې اچار 19 پروګرام لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې جمهور رئیس په خپلو تعدیلاتو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د پخوا په شان د لخوا وټاکل شي. د ولسی جرګې غړي وایي چې جمهور رئیس د دې قانون په اتو مواردو کې د تعدیلاتو وړاندیز کړی چې دغه جرګه به راتلونکي اونۍ په اړه باندې پریکړه وکړي. د وکیلانو په وینا په قانون کې چې دوی ته رسیدلې دي، جمهور رئیس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د شتوالي په اړه هم ځینی ملاحظات څرګند کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون ملي شورا یو ځلی تصویب کړي، خو اوس ولسمشر له ځینو تعدیلاتو سره بیرته ولسی جرګې ته استولی دی. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ټاکل او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون موجودیت د دې قانون له مهمو برخو څخه دی چې په دواړو مواردو کې جمهور رئیس د ملي شورا له پریکړو سره مخالفت کړی دی. دغه قانون ملي شورا تصویب کړی و، خو جمهور رئیس ځینې ماده د اساسي قانون پر خلاف وبللې او ملي شورا ته یې بیرته واستوه. د ولسي جرګې د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون رئیس عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس د قانون اته موارد د اساسي قانون پر خلاف بللی دی. نوموړی وویل چې جمهور رئیس ګر کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي دي د پخوا په شان د لخوا وټاکل سي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دي ستر محکمې ته ورکړ سي.
مطرح شده که در کمیسیون شکایت 3 نفر استره محکمه معرفي بکنه.
داسې ویل شوی چې د شکایتونو په کمیسیون کې درې کسه د ستر محکمې لخوا معرفي کیږي. جمهور رئیس ویل چې دا درې کسه چې معرفي کیږي نو د شکایتونو کمیسیون کې قضایي صلاحیت لري، ټول چارې دي په ستر محکمې پورې مربوط شي، یعنی انتخاباتي محکمه دي رامنځته شي. خو که قضایي صلاحیت لري نو دا ضروري نه ده چې د ستر محکمې لخوا معرفي شي. پنځم مورد د ټاکنو کمیټه ده چې جمهور رئیس ویلي د انتخاباتو د کمیسیون رئیس او غړي باید د جمهور رئیس لخوا وټاکل شي، او د دې کمیټې رامنځته کېدل د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې مداخله ده او د ټاکنو کمیټې ته اړتیا نشته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې چې جمهور رئیس رد کړی، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د یوې انتخاباتي کمیټې لخوا ولسمشر ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. همدارس د قانون د انتخاباتي شکایتونو صلاحیت یو ځنګړی کمیسیون ته ورکړی دی. په خو هم جمهور رئیس ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو صلاحیت د ستر محکمې ته ورکړی سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د جمهور رئیس کرزي له دې وړاندیزونو سره مخالفت کړی دی. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس محمد محقق په دې اړه داسې وویل:
دوی چې دا د اساسي قانون خلاف بولي، په خپله یې په تیرو څلور زره انتخاباتو کې عملي کړي. زه دا په زغرته وایم چې هیڅ یوې د اساسي قانون خلاف نه دي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان بیا د جمهور رئیس حامد کرزي له دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ولسی جرګه په راتلونکي اونۍ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د جمهور رئیس لخوا د راوړل شویو تعدیلاتو په اړه پریکړه وکړي. ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو قانون هم تصویب کړ. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1903 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در زور جرگه نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
بعد دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوی.
دا د درې بجو ته سکم یو ساعت پاتې دی او دا پروګرام به پیل کیږي. د دې پروګرام یو چلون کې جان اقال کوزي د وسره سره په استډیو کې دی. کوزي سی وای چې نن په کومه موضوع باندې بحث کوي؟ په
تشکر مننه ډاکټر صاحب. نن البته دوه موضوعات هم په نظر کې نیولې دي. یو د خزو په وړاندې د خشونت د قانون په سر چې جنجالونه په ولسی جرګې کې راپورته شوی، په دې ارتباط خبرې کوو چې د ایلتونه څه دي او ولې دا جنجالونه راپورته شوی دي. او په دوهمه برخه کې د پروګرام د انتخاباتو د تصویب شوی قانون په ارتباط خبرې کوو چې دا قانون به څومره د انتخاباتو لپاره، یعنی شفاف او آزاد او عادلانه انتخاباتو لپاره لاره هواره کړي. دا مربوط موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
میلمانه هم درته معلوم نه
کیږي. میلمانه ورسته اعلان وځي چې معمولا مخکې له مخکې کېدای شي ځکه دوستان په ترافیکو کې بند وي او ولې شکل د نورو مشکلاتو له وجې نه هغه د جدي خبرونه په جریان کې ان شاء الله معرفي.
ان شاء الله چې کله پروګرام شروع کیږي نو تاسو به د ټلیفون نمبر یې اوریدونکو ته ووایئ. نو تاسو کولی شئ چې مستقیما ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او همداشانی د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه کې هم کولای شئ چې مستقیما خپل پوښتنی ولیکئ facebook.com/azadiradio.com او د ازادي رادیو ازادي په څپو کې پروګرام چې په 3 بجو پیل کیږي مه هیروئ.
ستاسو له پیغامونو نه رحمان خوف لایسخه خبرې کوم افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه کپتان علي ساحل د پلار د زر تر زره را خوښ شي زما دا هیله ده چې د خلکو سره د هر چا دلته ډاکټر چا چې دوی تختونه وي او ډېر ترې خوښ کړي یو انسان د عذاب ژوند حق لري چې خلاص شي زموږ د ملي کرکټ لوبډلې مشر محمد نبی ساحل پلار نامعلومه کسانو تښتولی دی خدای دې وکړي چې را خوشې کړي او موږ ډېر پسې خفه یې او تښتونکو څخه غواړم چې انساني همدردۍ له مخې دې د محمد نبی ساحل پلار را خوشې کړي. نن سهار خبر شو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پیاوړي کپتان پلار محمد نبی ساحل پلار اختتابچیان اختتاب کړی دی. خدای واقعا افغانان مسلمانان او انسانان دوی باید د دې تفکیک وکړي چې د ملي اتن پلار اختتاب کړی دی. غوښتنه مې کړې ده چې ډېر ژر د نوموړي پلار خلاص کړي.
له هند سره د افغانستان د اړیکو لا نږدې کېدل په تیره بیا پوځي همکارۍ به د پاکستان حساسیت ونه پاروي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان چې باور لري پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول یا نفوذ لري فکر کوي چې د هند او افغانستان لا نږدې کېدل به د افغانستان ستونزې لا ډېرې کړي. خو د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې هند او پاکستان به د سیالۍ پر ځای د دوستۍ لاره غوره کړي او په دې صورت کې به له هند سره د افغانستان د اړیکو نږدېتوب د چا حساسیت ونه پاروي. عصمت سروان په دې اړه ریپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې سوله له پاکستان سره تړلې ده. ښاغلی کرزی روانونه هڅه وکړه چې له افغانستان څخه د امریکا په مشهد نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې د پاکستان له سخت رقیب هند سره اړیکې نورې هم نږدې کړي. خو د پنوی ډیلی کې وویل ډیره ګرانه ده چې د پاکستان لمرستې پرته دی په افغانستان کې سوله راشي. د تایید کړه چې له هند څخه د غوښتنو یو لیست صدر اعظم منموهن سنگ ته سپارلی دی، مګر له هند څخه دا هیله نه لري چې له سختریزو طالبانو او تیرورستانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته پوځیان ولیږي او نه هم جګړې ته اړتیا ویني. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیزی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشخص ډول ونه ویل چې هندي چارواکو ته په سپارل شوې لیست کې څه غوښتل شوې دي.
دوه خواوو پر دې باندې بیا هم تاکید وکړي چې افغانستان او هند به د ستراتیژیکو همکاریو کوم سند چې دوی مخکې لاسلیک کړی دی دغه سند په چوکاټ کې به خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي په ټولو هغه ساعتو کې چې په دغه سند کې ذکر شوی دی.
خو ځینو هندي رسنیو ویلي چې افغانستان له هند څخه د 105 ملي متري توپونو، یو ډول الوتکو، سیارو پلونو او ټرکونو غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې دغه هیواد له ولسمشر کرزی سره موافقه کړې چې افغانستان ته به ترانسپورتي هلیکوپټر او پوځي ګاډي ورکوي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د هند او افغانستان د اړیکو لا نږدې کېدل به د هند تاریخي سیال پاکستان وپاروي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ادیر صافی هم په دې نظر دی چې له هند څخه په تیره بیا د پوځي مرستو غوښتنه به د پاکستان حساسیتونه زیات کړي.
دا به د نور هم راو پارایي او هغه څه چې د غچ اخیستلو د خاطر د هند هم زړوي په افغانستان به خپل زړه پشایي. او دا خو لوی پیژندل شوی متل دی چې دښمن د دښمن تا دوست دی، دوست
د دښمن. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په هند کې خبریالانو ته په زغرده وویل چې په افغانستان کې سوله له پاکستان سره تړلې ده. د ده په وینا پاکستان د تروریزم او افراطیت د پای ته رسولو کلی په لاس کې لري. خو د افغانستان ولسمشر هیله لري چې د هند او پاکستان اړیکې به نږدې شي. د ګوبل تیر کال یې له نواز شریف سره ولیدل او د هغه له خبرو ورته څرګنده شو چې نوموړی وخت له رسیدو وروسته لیواله دی چې له هند سره د پاکستان اړیکې ښې کړي. کرزی دا هم وویل چې نواز شریف په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت او تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره یو شان خطر لري.
د اونۍ افغان ولسمشر هند ته سفر وکړو او له هندي چارواکو سره خبري وکړي او د په اقتصادي برخې کې او همداشان په پوځي برخې کې د هند ژمنې ترلاسه کړي. د افغانستان سره د هندستان پوځي مرسته څنګه ګڼي؟ د هغه پښتنو چې ازادي رادیو د خپل فیسبوک پر پاڼه ل خپلو مینوالو پښتلې و په سلو کې 200 وختوایي افغانستان په پوځي لحاظ په خو دروي. 15% میوای د گاونډیو هیوادونو حساسیت را پروي. په سلو کې یو ویل دي افغانستان ته ګټه نه کوي، په سلو کې دوه وی نه پوهیږم چې ګټه کوي که تاوان. تاسو هم د ازادي رادیو په بحثونو کې برخه واخلئ، د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا خوښه کړئ، او هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه هم ولولئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د غزنی د چاودنې په اړه د وروستیو معلوماتو په اساس 12 تنه وژل شوی دي او 40 نور ژوبل دي. د ځانوژونکو حمله تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې شوی و. ځانمرګ برید د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون پر یو قومندان شوی و. سید شاه سقیم په اړه معلومات راکوي.
ځانمرګ برید تیر ماښام د کابل کندهار پر لوی لار د مقر ولسوالۍ د بازار لویدیس پلوته په کندهار اډه کې شوی دی. د برید موخه په سیمه کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاسون یو قومندان حبیب الله خان و، چې له امله یې حبیب الله خان له خپلو دوو ساتونکو او نه تن عامو وګړو سره وژل شوی او 40 نور عام وګړي ژوبل دي. د خیال محمد په نامه د پیښې یو تن عیني شاهد وایي، په برید کې د پاسون له قومندان او د هغه له دوو ساتونکو پرته وژل شوی او ټپ شوي کسان ټول عام وګړي دي. دی وایي په پیښه کې د عامو خلکو دوکانونو او موټرونو ته هم زیان اوښتی دی. صاحب خان تر برید ورست ازادي رادیو ته وویل چې په پیخه کې 15 تنه وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. د وویل په برید کې په ټپ شویو کسانو کې د 2 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ و، چې وروسته د ګیلان ولسوالۍ پی آر ټي ته د درملنې لپاره ولېږدول شول.
موږ د معلوماتو له مخه 15 نفر شهیدان دي، 14 نفر زخمیان دي. شهیدان درې نفر دي، موږ د پاتون غړي دي، یو قومندان و د عبد الله خان په نامه او دوه دغه باډي ګاټان وو. دا درې نفر هغه دي او دوه نفر ملکي شهیدان دي او دا 14 نفر زخمیان هم ملکي زخمیان.
خود غزنی د عامې روغتیا رئیس ضیاءګل اسفندی بیا وایي چې په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دا وایي ټپ شوي کسان د ګیلان پی آر ټي، غزنی ښار او باګرام ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. د دې خبره په دې اړه له سیمې څخه د عامې روغتیا ریاست استازي هم راغوښتي چې له هغوی څخه به د پیښې په اړه نور کره معلومات هم ترلاسه کړي.
مقر کې تاسو څه شوي دي؟ پدې د سکه هغه چې موږ د خپل د مرکز صحی د مقر نه راپور اخیستی، 12 نفره په هغه ځای کې شهیدان شوي او 40 نفر نور دوی زخمی شوي دي، چې تاسو دغه کومک اولی نه په دغه کلینیک د مقر کې پس لاغې نه پیاتی ته انتقال کړي او پیاتی بیا په بګرام کې انتقال کړي او ځینې فکر کوم په پیاتی ولایتي کې هم شته.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي، وایي چې ملګری یې په دغه برید کې یو لستنه پاسون کوونکی وژلې دي. پرون د غزنی په مرکز کې هم په یو چاودنه کې یو عام وګړی وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي وو.
د غزنی د چاودنې په اړه مو واوریدل. په بلوچستان کې هم چاودنه شوې ده چې د دوه ملکی کسانو په شمول یې لستنه پولیس هم وژلې دي او 40 نور کسان پکې ټپیان شوي دي. همدارنګه د دې ایالت په سیوي سیمې کې هم د نامعلومو کسانو په ډزو 15 میرمنې وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي. د ازادي رادیو خبریال برکوال میاخیل پرې له کوټې څخه ریپورت لري.
نن سهار وختي د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته د پروړیا او وښو منډۍ ته چیرمه د پولیسو یو ټرک ته نږدې چاودنې لزګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د بلوچستان د پولیسو عمومي مشر مشتاق سقیرا د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د بلوچستان کانسټبلري په نامه د ښاري پولیسو یو ټرک چې شاوخوا 13 تنه عسکر پکې سپاره وو د خپل مرکز پر لور روان وو، چې د سړک له غاړې په ولاړه رخشه کې ځای پر ځای سوي چاودېدونکي توکي پرې ور وچاودل شول. د پولیسو مشر وایي چاودنې په ټرک کې سپاره لس تنه پولیس عسکر او دوه عام لارویان هم وژلي دي او شاوخوا شل تنه ټپیان کړي دي. له چاودېدونکو موادو ډکه رخشه یې د سړک پر څنډه درولې وه او د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودنه کړې. په داسې حال کې نو پولیس عسکر څنګه پوه شي چې په یوه ولاړه رخشه کې به چاودېدونکي مواد پراته وي؟ په ښار کې خو په زرګونو رخشې ګرځي، پولیس خو هره رخشه نشي کتلی. او دا د ترهګرۍ په خلاف جګړه ده چې یوازې پولیس نه، د ټول ولس په مرسته د دې مخه نیول کېدای شي. په چاودنه کې ټپي کسان د کوټه ښار نظامي روغتون ته راوړل شول چې د روغتون د سرچینو په قول په هغوی کې هم د 50 تنو حالت د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي له لومړنیو پلټنو ورته معلومه شوې چې په رخشه کې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه هم د کوټه ښار پر میر احمد خان سړک باندې وسلوالو پر یوه بیکرۍ یا د کلچه فروشۍ پر دوکان باندې هم ډزې کړې وې چې 50 تنه یې ټپیان کړي وو. د یادونې وړ ده چې د رواني میاشتې له 11 نیټې راوروسته چې په پاکستان کې عمومي ټاکنې ترسره شوې، په بلوچستان کې د نوې ایالتي حکومت تر جوړېدو مخکې د ناامنۍ نوې لړۍ پیل شوې. د رواني میاشتې پر 12 نیټه هم د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر د کور مخې ته یوه ځان وژونکې حمله شوې وه چې 8 تنه پکې وژل شوي او 70 تنه پکې ټپیان شوي وو. بل لور ته د بلوچستان په سیوي کې نامعلومو وسلوالو په یوه کور کې 100 تنه په ډزو وژلي دي. پولیس وایي وسلوال د سیوي پر لوڼۍ سړک باندې یوه کور ته ورننوتي او هلته یې ناببره ډزې کړې دي. 15 تنه یې وژلي دي، دوه ښځې یې ټپي کړې دي. د سیوي سیمې یوه ځایي خبریال سلیم ګشکوري د پیښو په اړه راته وویل: پر موټرسایکل سپاره نامعلوم وسلوال کسان راغلي او یوه کور ته ننوتي دي. هلته یې ناببره ډزې کړې چې د کور د څښتنې سمینې په شمول یې څلور مېرمنې او یو نارینه وژلي او دوه نورې ښځې یې ټپي کړې دي. پولیس وایي وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د دې پیښې اصلي علت لا نه دی څرګند، خو پولیسو د کوڅې له خلکو څخه د لومړنیو پلټنو له مخې ویلي چې په دې کور کې د فحاشۍ نامشروع کارونه کېدل او وژل شوي کسان یې د پنجاب ایالت اوسېدونکي بللي دي.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه دی.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د شاوخوا 200 خزو لپاره د خیاطۍ د زده کړې کورس پرانستل شوی دی. د کابل ښاروالۍ وایي چې د زاړه ښار د تاریخي ځایونو د ترمیم او بیا رغونې لپاره نوي پروګرامونه لري. په افغانستان کې د روانو جګړو او چاودنو له امله نه یوازې دا چې زرګونو کورنیو ته د خپلې کورنۍ غړي دوی د لاسه ورکړي دي، بلکې ډېر افغانان یې معلول کړي هم دي. ازادي راډیو د عتیق الله په نوم د یو افغان سره خبرې کړې دي او هغه پیژندلې ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د میند چاودنې له امله دواړه خپې پرې شوې دي. که په دې اړه معلومات غواړئ نو د ازادي راډیو وی پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو .com او یا هم .org او یا هم د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونو کې په دې اړه مفصل راپورونه واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي.
بریال سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ له اوزبین څخه لیکي: هند له افغانستان سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي او امریکا په افغانستان کې خپل مفاد سنجوي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی خو جالب خبره یې لیکلې ده، نو ځکه مې راواغسته. وی بی عمل فکر او بی فکر عمل یو هم سم نتیجه نه لري. د کونر څخه یو بل اوریدونکو اس ایم اس را لیږلی دی: خو هیله ده چې تاسو کله اس ایم اسونه لیکئ نو لطفا د خپل نومونه لیکئ او هڅه کوئ چې موږ ته پوره جمله ولیکئ ترڅو موږ وکولی شو ستاسو پیغامونه په سمه توګه ولولو. په ډیری سختۍ مې دومره وربانې پوه شوم چې لیکلی دی د کونر سرحدي پولیسو څخه وي غواړو چې پاکستانی سرحدي پولیسو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ له اسرایلی مقاماتو سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې د خبرو د بیا پیل په اړه چې اوس هیر شوي یا زړې شوي دي بحث وکړي. په دې اړه لږ وروسته مفصل راپور لرو. د مخه تر دې چې په دې اړه تفصیل واورئ، د یادونې وړ ده درته ویم چې تر خبرونو وروسته د روانې خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ګوډې اچار پروګرام لرو، او همداشان پښتانه په یوویشتمه کې د ازادي راډیو د ځانګړې لړۍ یو بله برخه اورېدلی شئ. دا د ساعت ګورم دوه نیمې بجې شوې. احمد شیبر سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي یو ترکی سوداګر چې یولس ورځې مخکې نامعلومه کسانو تښتولی و، بېګاش په د امنیتي ځواکونو له لورې د سړي تښتونکو له منګولو څخه په کابل کې خلاص شو. د غزنی د عامه روغتیا چارواکي په مقر ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د وژل شویو شمېر دولس تنه بولي او وایي چې شل تنه نور ژوبل شوي دي. د سرپل پخوانی والي تاج محمد کوهی د نامعلومو کسانو په حمله کې نن ټپي شو. پاکستانی پولیس وایي یو بم چې په یوې رکشا کې د کوټې ښار په لمن کې ځای پر ځای شوی و دولس تنه ووژل چې لاسې پولیس دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د تروریزم ضد جګړې او د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د پروګرام په اړه مهمه وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته تللی څو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په بهیر کې مرسته وکړي. قهرېدلو ځوانانو د سویډن په مرکز کې د اعتراضونو په څلورمه شپه یو رستورانت وسوساوه، تر دیرشو ډېر موټرې خراب کړل او درې پولیس یې ټپیان کړل.
د ګوریا چارونیس پروګرام او پښتانه په یوشتمه کې د ازادي رادیو د ځانګړې لړۍ یو بل برخه مهیروي. خو تر هغه د مخه دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له اسرایلی مقاماتو سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې د پروسې د خبرو د بیا پیل په اړه چې اوس هیر شوي یا زړې شوي دي بحث وشي. په دې اړه د جرمني لیبي خبري اژانس راپور مهم کی فراه یواد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره او د جمعې په ورځ ناوخته پر املا شار کې د فلسطینی ادارې له مشرتابه سره کتنه وکړه. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د اسرائیل د صدر اعظم نتنیاهو خبرې به د ایران د اټومي پروګرام د سوریې د کورنۍ جګړې او اسرائیل ته له دې لوري د تهدیدونو په اړه متمرکز وي. دا راست ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بنن ناوخته د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیام هیګ او د فرانسې له پخوانی جمهور رئیس نیکولا سارکوزی سره هم غونډه وکړي. د جرمنی ډی پی ا خبري اژانس راپور پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د زړې پروسې د بیا پیل لپاره د خپل حالو زالو د پیاوړي کېدو په هدف د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو څخه غوښتنه کړې ده چې د مقبوضه فلسطین په لویدیځ غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرائیل د ودانۍ جوړول بند کړي. دا له دې کبله چې فلسطینی مقامات د سولې د خبرو لپاره پر خپل شرط ټینګار کوي چې حاله به د سولې د پروسې خبرې پیل کړي چې که اسرائیل په مقبوضه فلسطین کې خپل آبادی بند کړي. دا په څو میاشتو کې دریم ځل دی چې جان کیری د اسرائیل او فلسطین لویدیځ غاړې ته سفر کوي. جان کیری د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د منځګړی توپ سختې حالې ځلې د مارچ په میاشت پیل کړې. په دغه سفر کې نوموړی له باراک اوباما سره ملګری و چې د لومړي ځل لپاره یې د امریکا د جمهور رئیس په توګه اسرائیل ته سفر وکړ.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی. د ګړې اچار اونیس پروګرام مهیروي ډیر جالب جوړ شوی دی. دغه تنس پروګرام خو تر هغې د مخه به پښتانه په یوویشتمه د ازادي راډیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه واورو.
Thank you. پښتانه په یوشتمه کې
د دې پروګرام د وړاندې کوونکو اسمت ساروان او شاهین بنيري سلامونه ومني. یو شمیر کارپوهان اکثره ټولنیز مسایل د اقتصاد سره تړلي بولي. په هغه ټولنه کې چې اقتصادي ثبات موجود وي، سیاسي ثبات هم ټینګ وي. شاید د پښتنو ناوړه اقتصادي حالت د دوی د نورو ناخوالو یو اساسي علت وي. نن د دې لړۍ په دې درېمه کړۍ کې د پښتنو پر اقتصاد خبرې کوو.
او متل دی وای پکان شوی پجن شوی خلک سپکتر په ځل کې خلک نه د زبات خوښا کې د فقر تر کرخه لاندې
مدنیات دی درېم چې دی اغا توریزم دی او څلورم چې دی اغا
هلمند چور یورانیم شته په هلمند کې ډیر نادره فلزات موجود دي.
نن په دې لړۍ کې د پښتنو او افغانانو پر اقتصاد او اقتصادي ستونزو خبرې کوو. ډیر کارپوهانی په سیمه کې له ترهګرۍ او تاوتریخوالي سره تړلې غني. افغانستان په مجموع کې د پښتنو سیمې سره لدې چې د نړۍ خورا بیوزله او رستو پاتې دي، د اقتصادي ود لپاره پریمانه امکانات لري.
د امریکایي جیولوجستانو د اټکل مخې افغانستان د منځني ختیځ له پراخو زیرمو څخه یو برخه وړې ده. د پټي خزانه د اکسن موبایل په شان ستر شرکت وه چاو او شای نور هم وه چوي. د الجزائر د تیلو پخوانی وزیر جیکب خلیل چې اوس مهال په پاریس کې د انرژي د صلاحکار په توګه کار کوي وای ترڅو چې په یو سیمه کې شګټه نوي اکسن هغه ځای ته په اسانه نه ځي. امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې د امو سیند حوزه 946 میلیونه بیرل تیل او نږدې 200 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري.
د امریکا د جیولوجیکی سروې ادارې د کال 2011 د اټکل لمخې د افغانستان د اومو تیلو هغه زیرمې چې له تخنیکی پلاوه ترلاسه کېدی شي 1.9 میلیارد بیرلو ته رسیږي، خو په دې کې د هغو زیرمو اندازه نه ده ښودل شوې چې له اقتصادي پلاوه د هغو استخراج ممکن دی. د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو رئیس حافظي وایي چې په پکتیکا کې د تیلو زیرمې تثبیت شوی او د امریکا د جیولوجیکی سروې لمخه په غزنی کې د لیتیم زیرمې د سیمې له اقتصادي پلوه په خپو ودرولې شي.
تر اوسه پورې استخراج شوی نه دی. په هلمند کې یورانیم شته، په هلمند کې ډیر نادره فلزات موجود دي او عناصر موجود دي چې په دنیا کې بیساری دي. لیتیم هم موجود دي. روخام د هلمند په دنیا کې بیساری دي.
د بریټیش پټرولیم د اټکل لمخې کړ افغانستان د تیلو لزیر موسخه پورس کې 250 زره بیرل او مچل صادر شي، نو په داسې حال کې چې د یو بیرل تیلو بیا د $100 په شاوخوا کې ده، افغانستان به په کال کې تباندې 9 میلیارد ډالر ګټه ترلاسه کړي او دا به د افغانستان د ناخالص ملي تولید چې د نړیوال بانک د راپور لمخې په 2011 کال کې 40 میلیارد ډالر او نیمایي وي. همداراز امریکایي جیولوجستان اټکل کوي چې افغانستان د طبیعي ګاز 1.3 تریلیون متر مکعب زیرمې لري چې دا د عراق د معلومو زیرمو تقریبا نیمایي اندازې ته رسیږي.
خیبر پختونخوا بیا نه یوازې خیراز ځمکې لري، بلکې ډېره برېښنا هم پیدا کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو له اقتصادي ودې سره زیاته مرسته کولی شي. د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتی په دې اړه وایي چې د پښتنو سیمې د اوبو ډېرې مهمه سرچینه ګڼل کیږي. د دې په وینا له جغرافیایي نظره پښتانه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړو ورکړو په لار کې پراته دي.
دویم چې دی هغه مدنیات دی، دریم چې دی هغه توریزم دی، او څلورم چې دی هغه د زنګلات او دو پاو د خاغلی باغونه دي. په کار دادا چې پښتونخوا او د مرکز سره یو باقاعده یو میراتون، یعنی چې اوږد بحث مباحثه لکه په کاله باغ ډیم چې شوی وه دقه شانته وې په دې باندې هموشي په رایل دی په ایشو باندې نو چې په دې وشي نو یو طرف ته به د هغې چې کومې پیسې پښتونخوا ګڼي چې بای زمونږ زیاتې کېږي د کومې راکړي دا مسله به هم حل شي. دویم مسله به دا حل شي پیمنټ موډ، یعنی چې څومره پیسې به څومره موده کې راکوي هغه به هم حل شي. او په هغې باندې بیا سابرن گارنٹیز اغستل غواړي چې کتا دا را نکړې نو پتا به دومره پینلټی لګي او هغه کې ګارنټر بیا پکار دی چې دا درې ماڼه سوبې نورې ګارنټر شي هغه کې
خو له دې سره سره لکه څنګه چې مخکې مو وویل پښتون د دنیا تر ټولو بېوزله ملت دی ډاکټر ابراهیم شینواری چې د پښتنو د نیستۍ او بېوزلۍ په اړه یې تحقیقات کړي دي په دې اړه وایي
شامل کری خدمات محرومیت کچا کی راضی یعنی لاتین زت سر بے وزن کی سر دیشی منگا تھا کوئی بات ہے بزن نمبر دیر کام از مکہ تا چارم دا کرنے والی آ رہی دا سسٹم نشتا ہے او اسری پر مختلف میکانیزم پر از مکہ نیلے بعد او بوئی پر نشتا او کس وہ کمال و مہارت ہم نلری اکثر اطفانان خاص طور پختانا متدی صاحب دا کمر خان چې نړیوال بانک نور ټول کړي چې 50% کې محرومیت سره مخ دي چې دا د وو نشپک کسان تقریبا د دې یا پر ارو دو کې نجلی یو نفر د محرومیت تر کړه لاندې فکر کوم دا واقعي بنا نه راځي
ازرخ شافیزی فقره او نیستی د څو نور عواملو ترڅنګ د تشدد او افراطیت د ودی سبب بولی او د کار هر تشځای او هر بیکار انسان دشمن ته یو بل قوه امکان دی چې د دولت پر ضد د ځان ملګری کړی
پښتو کې مطلب دی وايي پکان شوی پجن شوی خلک چې پوری ته راشي او هیڅ امکان نه وي دی یو متعادل ژوند لپاره دی مجبور دی چې خپل دی تنازع بقا لپاره خپل دی ژوند دوام لپاره یو څه باید وکړي کچېری دا په سلامي توګه په عادي شرایطو کې ممکن نه وي دوی کشنش ته او عاشوق ته لاس پوری کوي ځکه چې بیکار سره د کار څخه ګرځي او کچېری اقتصادي کار ورته ونه منل شي د خپل ژوند د بقا لپاره هر کار چې په برابر شمای کی اول ته ورته مخالفین پیشنهاد کوي چې دا د سودا د برخو ده سره او دلته کار نشته هغه مجبور دي چې لا شي او خپل پیسې بچت کړي
شاغله حافظی هم داروازوی چې د اقتصاد د ارواپوهنی یا سایکالوژي له نظر کڅوک چیرته مصروفي هیڅ کله وخت نمومي چې پر منفي شیانو فکر وکړي
په ورستیو لاسو کلونو کې وسلوالو طالبانو د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې په سلګونو خوونځي سوزولي یا نړولي د لکونو ماشومانو د زده کړې مخاینی ولیده هغله حافظی به سوادي او د تعلیم نشټوالي هم د تشدد سبب بولی
په اقتصادي لحاظ دا ډېر غریب سیمه نه ده او دا بینلي مرستې هم هلته ډېر زیات کېږي ولې هلته نور فکتورونه موجود دي یو دا خارجي مداخلې دي چې د ګاونډي هېواد څخه هلته ډېر مداخله کېږي دا سیاسي بڼه لري ډېر اقتصادي بڼه لري او بل خبره دغه ده چې دا د حکوم یا مواد مخدر پیسې هم چیزي هغه مافیایي لوی ګروپونو ته ځي دا بازګر ته او عادي خلکو لپاره هیڅ شی نه رسی د قراردادونو څخه هم چې د لوی قراردادونو دی اکثرا دا د پروژې پیسې پر تل زی هغه د اسفالت نه پاتې کی او دریم دلیل دغه دی چې حالت د سواد کچه ډیره چیته ده اکثرا خونځي حالت تل شي دي مثلا خزینه د نجونو خونځي بند دي پانتونونه کې خزي ډیر لګې دي زما له نظره یو دلیل دی شو هم دا چې بیا خپل د فقر ایجادي او بیسوادی هم د بیسوادی کچا هم د نور ماتر د وسط په سره وسط په تیر لاس کارونه کې په جنوبي ولایتونو کې په هلمند کې په فراه کې په نیمروز کندهار کې ډېر زیات چوي دي په اورزګان کې په نیمروز کې نو په زابل کې ځکه چې یو حتی د غزنی په د پښتنو په سیمو کې هم لیک لوست او د سواد خو نشته ځکه چې خوندي نشته
ډاکټر ابراهیم شینواری بیا د تشدد او جنگ لورته د پښتنو د مخکولو په عواملو کې پر اقتصادي ستونزو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت هم زیاتوي
دوی لوی لاتینیاو داخلي چې دوی خپل د فقر او بتعلیمي په داخلي کې دا ډول ډیر لري هم دوی ته به خارجي سره کوم کړل خارجي نه چې اکثر د افغانستان د ستراتیژیک او ستراتیژیک سیاسي موقعیت جغرافي ډیر دغه اساس دی ټول امر قدرتون ته درلره خون کې ده کنه ولنه افغانستان د اټریکټیو دی نو چې سپر پاور بیا د برزا د چراشي افغانانو څخه بیل دینه فقره هم شته او په هغه هم پکې پیټه دا خپل د ژوند دې جریان او د ورونو ورونو د ست ژوند زنګلي کړی دي بس باندې هم جوړ شي چې د جنگ خو وخت دی جنگ کې او تبه او روزین پیدا کیږي نو چې جنگل ما اورز
ډاکټر
شینواری وایي چې د ډیرو کسانو لپاره جګړه د امرار معاش یو وسیله ده.
طالبان د غزنی زابل مراتیر شو کابل خوشاتی میدان خار کې یو قومندان سره خبرې کول هم نسی وي چې فکر کوي طالبان نشي نو ورته کړ چې افغانستان واحد کې او سول راو دی بخښه ده. نو د قومندان ماته یې څه په خپله ګټه خبره کوي ورته ولې تا ټول نه تعلیم یافته است او دسی به واخلي او زه مجبور یم بیرته غره ته لاړ شم او نیم جری پټیل را مو پاره پتی زما گزارنه کیږي. نو زه مجبور یم په کراچۍ کې به مزدوري وکم. نو ماته ویل ته خپله ګټه پیژنې زمونږ نه پیژنې ماته څه ګټه څه کوي زما چې ګټه جنگ ده چې کار څه زما خریدار دی چې نه فرمې شاته د قومندان یم او بس مشهور سره
د دې لري په راتلونکي پروګرام کې په دې خبري کوو چې د ثور کورتا د افراطیت لور ته د پښتنو په بیولو کې څومره رول لرلی دی.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام خبرونه اوري کنه حکومت چار څخه خلاص کړل اوس یو پربل تورونه لګوي چې پلانې فساد کوي او بستانې فساد کوي همدا اوس وزیران په وکیلانو او وکیلان په وزیرانو د فساد تورونه لګوي اوان چې خبره د موثق اسنادو تر افشا کولو رسولې ده. بلا خلک دي چې هر څه یو خړل او وخت په خلاصې دو شو اوس وایي چې اسناد را باسو پاسناد به څوک تحقیق وکړي څوک به مجرم ته سزا ورکړي آسې د خلکو سترګو ته خاورې ورشیندي. د خپرونې په پیل کې مو د ډالري کڅوړو له خزانه دار کڅوړن صاحب سره مرکه درته کړې ده ورته غوښ شي.
کڅوړن صاحب کدې ډالر د کڅوړ پاک معلومات راکړي؟
د ډالر او کڅوړې معلومات نه لري. د مرستو ډالر هو په کڅوړې کې را لېګل نو
چا
دوستې وادو نو
اولې مولا د کڅوړ څخه ملات نه خبرو.
د ملات خبرولو ته ضرورت نه هو ځکه چې ټول کڅوړې د ملت وي او ملت ورکړ سوي دي.
کڅوړی ورکړ شوې دي؟
نه په کڅوړ کې پراته ډالر.
چا ته ورکړ شوې دي؟
مختلفو کسانو ته.
په څه ډول مو وشلې دي؟
د هر چا د اړتیا مطابق ورکړ شوې دي.
ولې مو د اداري او مالی قوانینو او طرز العملونو په اساس ونه وشل؟
دا موږ په خپل د قوانینو او طرز العملونو جوړونکو او نافذونکو نه یو.
یې خو باید په خپل قوانینو او طرز عملونو عمل وکړي چې جوړوي نو بیا عملی هم کوي.
عملی کړی مو دي ټول ډالر مو په مستحق کسانو ویشل دي.
دی او تا نوم واخلی؟
نوم یې نه اخلي.
ولی؟
ځکه چې مرسته کوونکی هیواد دا شرط ایښی چې ډالر به مستحق کسانو ته ورکوي خو نومونه به یې نه افشا کوي.
ولی؟
چې ریا ونه شي. مرسته کوونکي هیوادونه دغه مرستې پرته له کوم هدف او ریا رالیږلي او له همدې امله یې موږ هم پټ ویشو او نومونه یې نه افشا کوو چې ریا نه شي.
خلک خو وایي چې ټول د کڅوړو ډالر مو په خپل منځو کې سره ویشلی دي نو ځکه د چا نوم نه شي اخیستلی.
دا اتهام دی. دښمنان هر وخت هم دغه ډول د ناحق تورونه را باندې لګوي خو وایي چې غل نه له پاچا مه وېرېږه نو موږ هم پروا نه لرو.
دغه متل خو هغه وخت صدق کوي چې په ملت کې څوک غل وي.
نو آیا موږ له درته ښکارو؟
ولې په غوسه کېږي؟ قانع کوونکی ځواب راکړه.
ګوره د کڅوړو خبره وزړه شوې ده. الله چې هغه کڅوړې هم وشړېدلې. نو په دې خبرو پسې مه ګرځئ. نوې موضوع را پیدا کړئ. نوې موضوع
همدا موضوع نوې ده ځکه له کڅوړو علاوه د کارتنونو او نورو خبرې هم کېږي.
مونږ منکر نه یو چې کڅوړې نه دي راغلي او مونږ نه دي اخیستي. بلکه مونگ دو اغو طول کسورو ده محتویاتو دو ویشولو لستونه جوڑ کردی او پارشیف که میخی دی
ده لستونو کسان مردی که جوندی؟
آغا وقت چه مونگ دالر ور کردی جوندیو خو که اوس مرشی بیوی نو پا مونگ آره نلاری نظر پا امنیتی آلت خیلی دیر بای اوس مرشی بیم
نو ده کم جوندی نوم نشه خیستالای؟
ده چا نوم ده تو اخلم؟
دیگه چا چه دی کسورو دی دالر مرسه مرسره کرده؟
مونگ طول دالر دا مشخص و میارونو لمخی پا مستحق کسانو ویشیلی دی
مثلا کمو میارونو؟
مثلا پا سیاسی بزرگانو اوگوی چه پا سیاست او طولنه کی بزرگ دی بلمو پا او کسانو چه اشد ضرورتی ور تلره لیده مثلا دیو چا کم بنال منزل جور شوی خود شیشو پیسی ندرلو دی آغا مونگور کری دی یا پا دوبایی که شرکت لمالی بحران سر مخامخ شوی دی بس آغت مور کری دی
خپلوان آشنایان تا مور کری دی؟
لحق نشمون کری دی ور کری بودی پرتل دیم نکی زکا چیز مون طولنه یو دودیز طولنه دا او داری کو پالل دمون مجبوریت دی
دفنون اکادومه یو علمی حیات یو دو سیوات سفر کرده ده اول ته د خپل اکادومۍ لپاره د مرستو جلبولو په خاطر د غهواد لورو مقامات سره کتلی دي د دغه ملاقات د ژوندۍ رپورت اوریدلو ته مو را بولو
تر هر سمخ که د فنون اکادمی محترم حیات یو ځل بیا خراغلاست وایو او تر هغه وروسته دا زیر در کول غواړو چې زموږ اکادمی له تاسو سره یو لړ ضروري مرستې کوي
مننه تشکر
موږ د تاسو له اکادمی سره شل دانې کمپیوټرونه له شل دانې پرنټرونو او شل دانې سکنرونو سره همدا ډول درې پروجکټرونه څو دانې تلویزیونونه له څو دانې ډي وي ډي ګانو سره مرسته کوو هیله ده چې نوموړي وسایل د تاسو سره د ستونزو په هوارولو کې مفید ثابت شي
وبخیر مونږ نور شیانو ته اړتیا لرو ځکه مونږ څېړنې پرته له دغو وسایلو هم کولای شو
خیر یو چې سر پلټونکی صاحب ته رښتیا وایې موږ چې اوس زاړه شوي یو یعنی بوڑا شوي یو نو له تلویزیونونو دغه بل بلا څه یادوي پروجکټرونو او کمپیوټرونو سره هېڅ علاقه نه لرو د زیاترو د سترګو دیدم کم سوی دی او زیاتره په کورونو کې له دې تلویزیونونو او کمپیوټرونو څخه دومره په عذاب سوي دي چې د اتو بجو پر ځای په اوو بجو اکاډمي ته راځي او د څلورو بجو پر ځای په اتو بجو د شپې له ډوډۍ خوړلو وروسته کورونو ته ځي البته هغه کسان چې په نورو ځایونو کې پارټ ټایم کارونه نه لري
کمپیوټرونه لپټاپ دي که ډیسکټاپ
ډیسکټاپ دي
نو بیا خو مو کمپیوټرونه هم نه دي پکار ځکه که لپټاپ وای نو کورونه ته به مو راسره وړې وای
نو تاسو څه غواړئ
موږ د اشپزخانې سامان ته ډېره اړتیا لرو مثلا څو دانې لس لیټره ایرانی بخار دیګونو ته څو دانو د روسی نکلي کاسو ته څو دانو روسی المونیمی تخم پزوی ته څو دانې جاپانی پلاستیکی دسترخانونو ته نور څه شته
د اوبو څښلو دغه اصلي او ناشکن جکونه نه دي دا او د دې ګلاسونو ته
آفرین شاباس
پتنس پوښونه ته هم اړتیا لرو
ګل خبره دې وکړه څو دانې نکلي پتنسونه هم راته پکار دي
او که تکلیف نه درته کیږي د دې لږ مساله هم راته واخلئ د دې ځای مسالې به خامخا خوندورې وي د بوستان الحقایق والشقایق په قلمي نسخه کې چې له نیکه مرغه زموږ سره په آرشیف کې خوندي ده د دې هېواد د دېږ مسالې یادي شوي دي
سر پلټونکی صاحب اوړی را روان دی
ښه
د شلومبو وخت دی.
لټون کې صاحب رښتیا وایي، د شلومبو لپاره لوښي او کاچوغې هم پکار دي. نه دي پکار؟
ولې نه دي پکار؟ چې د شلومبو دې وویل نو ماته دې منګس کوشن هم را په یاد کړه. څو دانې منګس کوشن هم ضرور دي.
رښتیا وایي، دوه درې څلور پنځه دانې واخله.
او د دغو ټولو شیانو د ساتلو لپاره هر دفتر کې یوه ښکلې الماری، یو دانه ښه جاپاني یخچال او یو دانه ښه ایراني ګاز هم پکار دی.
چې راتلو په ټولو شوبو کې یوه نمکدانۍ او قندانۍ نه پیدا کېده چې دا موم له یاده ونه وځي.
رښتیا وایي ترجمان صاحب، یاداش دی که
دا تاسو څه وایئ؟ تاسې په اکاډمۍ کې څېړنې کوئ او که د بوډاګانو په هوټل کې اشپزي؟
وبخئ، تاسې موږ ته تعلیم کوئ؟ موږ د ورځې درې وخته ډوډۍ په اکاډمۍ کې خورو، او د دې لپاره چې لټونکي او سرپلټونکي ټول د باخه عمر خاوندان او مختلف ذوقونه لري، نو اره شعبه ځان ته خواړه په خپله شعبه کې پخوي. آن چې د اشپز نیول هم ورته توهین ښکاري. او تاسو وایئ چې په رستورانت کې کار کوئ؟
که اوس پخوانی شوروي اتحاد وایي نو موږ ټولو ته به د دې خدمت په مقابل کې خدای خبر څه څه لقبونه او مډالونه را کړي وو. تا هم خبره وکړه.
رښتیا وایي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، موسکا احساس او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.